पूर्णिमा नड़ई
د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه د اونۍ په خبرونه کې لومړی د بی اولادو ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او بد چلند په اړه ریپورټ لرو بیا لومړنۍ افغانه غرختونکې صدیقه میار نورستانۍ در پیژنو خو په سر کې وږمه رشیدي د ښځو په اړه لنډ خبرونه وړاندې کوي
د خراسان خیریه موسسه او د ښځو چارو وزارت غواړي د هیواد د هغو ښځو یو لیست ترتیب کړي چې په بېلابېلو برخو کې د مشرتابه وړتیا ولري د خراسان مسیح یوې فعالې سیما غني تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لیست د جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه د نږدې 1.5 زر هغو ښځو نومونه پکې ثبت شوي دي چې د خپلې ټولنې د مشرتابه وړتیا لري سیما غني وایي د دغه لیست په مرسته به وکولی شي وتلې ښځې خلکو ته ورمعرفي کړي چې په راتلونکي کې په هغو پوستونو کې کار وکړي چې دوی پکې مهارت لري په ښځو کې د مطالعې د کلتور د ودې په مقصد د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ په خوست ښار کې یو کتابتون جوړ شو دغه کتابتون چې سلګونه ټوکه علمي ادبي سیاسي او داسې نور کتابونه لري د یوناما د ولایتي څانګې په مالي مرسته د خوست ولایت د ښځو چارو په ریاست کې جوړ شو
قدرمنو اوریدونکو په افغاني ټولنه کې کله چې دوه ځوانان واده سره وکړي او نوې کورنۍ جوړه کړي نو غواړي ژر د ماشوم څښتن شي خو ځینې دغه کورنۍ د بېلابېلو روغتیایي او یا طبیعي عواملو له امله خپله دغه غوښتنه نشي پوره کولی او له دې کبله تر رواني فشار لاندې وي له رواني فشارونو سربیره په ګڼو کورنیو کې له بې اولادو ښځو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کیږي او په ناوړو نومونو یادیږي د کورنیو د لارښوونې د یو مرکز کارکوونکې مرضیه د هغو تاوتریخوالو یادونه کوي چې په افغاني ټولنه کې ګڼې بې اولاده ښځې ورسره مخ دي
اول خو دوی چې مثلا ماشوم په دنیا نه راوړي دا غټه معضله ده هم د خواښې د طرفه هم د خسر د طرفه د مېړه د طرفه خو ډېر زیات دوی باندې بیا یوه ښځه کوي بله ښځه کوي فشارونه ډېر ورباندې راولي داسې ورسره رویه کوي لکه حیوان غوندې بس د کور کار څه څه شاقه کارونه ورباندې کوي څه ته نه شي اولاد راوړی ته داسې څه لکه ونه څه بې ثمره ده هغه باید عرکې سوخت استفاده کوو ته به همدغسې راته سوځې په دې کور کې راته باید خدمت وکوي ته خو اولاد نه یې او دا مسکینه بیچاره زوریږي زوریږي تا بیا دې چې مثلا صحیح مرجع صحیح ته لاړ سي یا مثلا کوم ښه مرکز ته لاړ سي چې هلته معاینات ورته تکمیل کړي نه هر ډاکتر ته ځي هغه د ډاکتر هم لکه کشمش نخواد غوندې دوا ورته نوشته کوي دې ته چې دې نه څه فایده ورته وکړي برعکس دې ته کیستونه پیدا کیږي بل نقصان ورته پیدا کیږي او بیا چې راځي وایي ګوره دومره درته درباندې دوام وکړه دومره مصرف هم وکړه او بې نتیجې
بې اولاده ښځې یوازې په ناوړه خبرو نه خلاصیږي بلکې ناوړه دودونه یې هم نه پرېږدي مرضیه وایي ډېر ځله بې اولاده ښځې د ناوړه انګیرنو له مخې په کور کلي کې هم رټل کیږي مثلا د واده په ښادۍ کې ورته ویل کیږي چې ناوې ته به نږدې نه ورځئ ځکه بې اولاده یې
مثلا داسې ښځه مونږه لیدلې چې ورسي واده ته وایي ناوې ته نږدې نه سي ناوې په لاس ته نوکریزه کې نه دی په دې چې ته بې اولاده یې بې بنیاده یې ته بې ثمره یې هغه مسکینه د دې نه چې مثلا هم په خپل کور کې مایوسه ده په هغه اجتماع کې د واده اجتماع کې د خپل ځان دغسې ځانه ډېر عقیر احساسوي بیا هم خپله دا رنجوري خپل مشکل ته کم رنجونه دي چې مثلا دا بل څه ګوري چې اولاد په غېږ کې ده دا غټ رنج ده چې مثلا د دې غېږ خالي ده برعکس د دې نه چې مثلا مېړه د دې طرفدار او سیستم او خزه خیر ده خدای می ربانه ده ده خو نعمت خدای پاک ده برعکس هغه کور کې د یو له طرف خپل خپل رنج خو کم ده بل خونه ده میړه ور باندې ډیر فشار راوړي خوخه خسر نندرور لیور خزه چې بیا وګوري چې لیور خزه مثلا کال په کال یو دن راوړي دې ته ډیر رنج آورده
دغه سي زور زیاتای بد چلند او نوړه انګیرنې ګڼي بیا اولاد خزه لري رواني ناکرارو سره مخ کوي د کابل اوسیدونکو زرمینه اولاد نه لري میړه یې بل واده کړی دا چې د رواني ناروغیو د درملنې یو مرکز ته راغلی و وویل چې له یوې خوا د بې اولادۍ درد او لبل خو د کورنۍ او خلکو پیغورونو او ناوړه خبرو رواني مړوي تو برته پیدا کړی دی.
زوینه لارم نه جوړ لارم دا درد غم را د زیافته را دی ماته هر نفر مې را خبر اوریدل چې زوی مې نه دلور مې نه دل دا کور مې نه ښه زندگی نه دا یعنی هغه سي قرب ته مو بن لدی زندگی روزګار اولاد میړه باندې ګرونه منلې زنه نو اوس مې دا درد سر غمونه زیات و زړه کې ته بیگا و چې خدای کما اولاد دلودل اولاد به مې کور به مې زندگی به مې ګور به مې و ډوري پر ته خلا کور و زندگی یا سرمایه زندگی به مې ځان ته برابر ولا نو زه باز داسې ولې د احتیاج د بنده کېدم دا خو مشکلات خسته دي موږ درڅو کې ستاندې نو
ل تی بی پلاوه د بی اولادې ستونزه یوازې په خځو پورې نه بلکې په نارینه او پورې هم اړه لري. خو په افغاني ټولنه کې ملامتي یوازې په خځو اچول کیږي. ډاکټر محمد هاشم وهاج وایي چې تر خځو په نارینه وو کې د بی اولادې ستونزه زیاته ده.
دا چې موږ وایو چې دا ښځه اولاد نه لري دا بالکل غلط خبره ده، ځکه چې بی اولادي دلایل 33% په ښځه کې، 33% په نارینه کې او 33% په دواړو کې کیدای شي. کله چې یو ښځه اولاد نه لري زموږ کورنۍ داسې چلګي چې هغه ښځه د ښځه او ډاکټر ته بیایي، معاینات کوي، عملیاتونه کوي، هغه کوي یو کال دوه کال علاجونه کوي، پس لغې نه چې دغه خاوند معاینات کوي پته لګیږي چې هغه کې مشکلات دي. ضروری دا ده چې اول باید د خاوند معاینه وشي چې آیا دغه صحیح دي که نه دي. ما چې یو سروې کړی دی زموږ په افغانستان کې تقریبا 80% مشکلات نارینو کې دي، په ښځو کې کم دي. دوم خبره دا ده چې حتی په افغانستان کې دام شوی دی چې یو څوک چې اولاد نه لري، یو ښځه کړی دی، دوم ښځه کړی دی، دریم ښځه کړی دی، پس لغې نه چې خپل معاینات کړی دی پته لګېدلی دی چې په هغه کې مشکلات دي او مشکل په هغه خاوند کې دی.
ډاکټر وهاج زیاتوي چې نن سبا تر ډیره حده د بی اولادۍ درملنه کیدونکې ده، خو په دې شرط چې د دم، تاویز او زیارتونو په ځای ښځه او میړه دواړه متخصصو ډاکټرانو ته ورشي او خپله درملنه وکړي. د اسلام له نظره د اولاد د نه درلودو له امله د ښځو ځورول ناوړه عمل دی. د کابل د شاهد شمشیره جومات خطیب مولوی محمد یاسین وایي د اولاد ورکړه د څښتن تعالی په واک کې ده. نو څوک چې له دې کبله ښځې رټي او ګرموي نو په حقیقت کې د الله په کارونو کې مداخله کوي.
الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي هغه چاته چې الله رب العزت وغواړي نو هغه ته به زوی ورکړي، او هغه چاته چې وغواړي الله رب العزت هغه ته به لور ورکړي، او چاته چې وغواړي هغه ته به زوی ورکړي او لور ورکړي، او څوک چې ونه غواړي بالکل د هغه د اولاد هغه باقي مګرځنی اصلا به اولاد نه لري. اولاد ورکول او همدارنګه د اولاد نه ورکول دا د الله رب العزت پورې خاص دي او دا د الله رب العزت کار دی. خو له بده مرغه موږ وینو چې زمونږ په ټولنه کې حتی په بعضې کورنیو کې چې کومه ښځه انجنۍ واده کیږي چې کلونه په هغه باندې تیر شي اولاد را نوړي دنیا ته، نو هغه ته ډیر په بد سترګه او په سپک سترګه باندې هغه ته کتل کیږي، او را هر ورځ هغه په بدو نومونو او په بدو القابونو باندې یادیږي او تل لپاره په هغه کورنۍ کې ناخوالی او بدخوالی د هغه ښځې سره. او حال دا چې دا کار د اسلام د نظره منفور او بد کار دی، او مداخله د الله رب العزت په کار کې باید تل لپاره موږ د خپل د رب د اوامرو او د تقدیراتو پابند وسو او په هغه باندې عقیده ولرو.
عزتمنو اوریدونکو، صدیقه میار نورستانی هغه لومړنی افغانه ده چې د غرختنې ورزش یې پیل کړی. دا د غرختنې د ورزش لومړنی ترینر هم ده. صدیقه تر اوسه د هندوکش د غرونو درې څوکې فتح کړې دي. 19 کلنه صدیقه وایي چې پلار او نیکه یې هم غرختونکي دي، نو له ماشومتوبه یې له دغه ورزش سره شوق و. دا خپل لومړنی استاد خپل پلار ښیي. وایي په څلورم ټولګي کې وم چې د غرختنې تمرینونه مې پیل کړل، خو د دغه ورزش مسلکي زده کړې مې په ایټالیا کې ترسره کړې دي.
ما د غرختنې زده کړې په افغانستان او ایټالیا کې ترسره کړې دي. ما لومړی د ملګرو ملتونو د دفتر په یوه ازموینه کې ګډون وکړ چې په دې ازموینه کې لومړی د پنشیر د غرونو یوې څوکې، بیا د واخان د غرونو دوو څوکو ته وختم. په دې ازموینه کې اووه کسه بریالي سو چې یوازې زه پکښې نجلۍ وم، او بیا د نورو زده کړو لپاره ایټالیا ته لاړو. او د غرختنې او د ملي پارکونو د ساتنې په برخه کې مې درې کاله عملي او نظري زده کړې وکړې، او د غرختنې د برخې د ټرینر په توګه فارغ شوم.
صدیقه وایي څوارلس کلنه وه چې لومړی ځل د پنشیر د غرونو یوې څوکې ته وخته. دا د هغه وخت یو خاطره راته وایي.
بار اول په ولایت پنجشیر رفته بودم.
اول ځل زه د پنجشیر غرونو ته تللی وم. نو کله چې مې د څوکي په لور هر قدم پورته کاوه، خلک چکچکته ولاړ و، ډېره یې هڅولم او چکچکې راته کولې. چې لومړی ځل څوکي ته ورسېدم، له خوشحالۍ مې له سترګو اوښکې را روانې سوې. د هماغه وخت یوه بله خاطره مې دا هم ده چې هغه وخت د 14 کلونو وم. نو وېرېدم چې که کیمپ ته کوم داړونکی ژوی راسي څنګه به کوم. نو هغه کسان چې ما سره ګروپ کې و، زما د خیمې شاوخوا به یې خیمې درولې چې ونه وېرېږم.
صدیقه وایي غرختنه یو ګروپي ورزش دی چې زیاتو وسایلو لګښت زیات قوت او وخت ته اړتیا لري. له دې مو وپوښتل چې آیا دوی ته د غرختنې اسانتیاوې برابرې دي که نه، او آیا په دې لار کې تشویق شوي هم ده؟
هڅونې زیاتره دومره وي چې آفرین غرختونکی یې، ښځو چې په خیر د درې څوکې پته کړې. خو داسې کوم بنیادي کار یې نه دی کړی چې د دې ورزش کوم انجمن یا فدراسیون جوړ کړي. د غرختنې ورزش ډیر مینوال لري، خو دا ورزش ډیر لګښت لري. مثال موږ چې یوې څوکې ته خیژو، باید یوه میاشت په ساحه کې واوسو، او لږ تر لږه څلور کسیزه ډله چې ډاکټر هم پکښې وي ولرو، چې دا ټول په یوازې سر او خپل لګښت نه کیږي. ما هره څوکه چې پته کړې، یو ستاینلیک مې ترلاسه کړی. کله چې په ایټالیا کې وم، د امیر امان الله خان لور انډیا ډیره هڅولم. دغه راز زما د غرختنې په اړه یو مستند فلم هم جوړ شوی.
غرختون کې کله چې غواړي ځان د غرونو لوړو څوکو ته ورسوي، نو له کلکو تیګو، واورو او یخونو سره باید مقابله وکړي او خاص وسایل ولري. صدیقه د غرختنې د وسایلو او کالیو په اړه وایي:
مثلا از مساحه اصلي حرکت میکنیم، مواد غذایی و داشتن خیمه و
صحیح چې ځنو ټول خوراکي مواد، خیمه او د اوسېدو نور وسایل ځان سره اخلو. د غرختنې جامې او وسایل بیا ډیر وي، لکه مخصوصه خولۍ، تودې او پرېړې جامې چې د غرختلو په وخت ونه شکېږي، داسې بوټونه چې په یخ او شوی ځای ونه شوییږي، اوسپنیزه خپړه چې په یخ کې نښلول کېږي، پړې او کمربند چې پړې پکښې تړل کېږي، یوه تیشه ډوله آله او داسې نور غټ او واړه وسایل. ځکه که پوره وسایل نه وي، نو غرختونکي د مرګ له ګواښ سره مخامخ کېدلی سي.
صدیقه وایي ورزشکاران په هره څانګه کې چې وي، باید واقعي زحمت پکې وباسي او خپل ځان پکې ورسوي، نه دا چې پیل یې کړي لږ مخته پکې لاړ شي او بیا یې خوشې کړي. صدیقه وایي دا هیله لري چې د خپل هیواد د ډیرو غرونو څوکو ته وخیژي او ریکارډ ټینګ کړي.
تصمیمم د رشتې کوهنورد په ولایت نورستان،
تصمیم دا دی چې لومړی نورستان ته چې زما اصلي ټاټوبی دی لاړه سم، او بیا د نورو ولایتونو د غرونو لوړې څوکې چې تر اوسه څوک نه دي ورختلې پته کړم. افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو لازمه نه ده چې د غرختنې لپاره نورو هیوادونو ته لاړ سو.
په افغانستان کې دودیز ستونزې ډیر ځله د ښځو د ورزشي، هنري او ان تعلیم خنډ کیږي او پرمختګ ته نه پرېږدي. خو صدیقه په دې باور ده چې د ستونزو په وړاندې دریدنه او مقابله پکار ده. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خاط او آباد دی وی.